تکڑا حیران نورستانا
لیبی خبرتیا روس د شیر په دنیاګی کې پاتې شو د څولې لمن شیر لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د څولې لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی حقا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نکمی گی نورکی گی نرجی گی نتتی گی پیو بل گی گدود شوی زی فرق کولی نشم چه حقا درون کانی کم دی چه وڑاوام دی دوزخ لسرو لمبو با ویری دما لڑمان با می بخپل وجود که حس کرل خامارانو آمارانو بخوڑما دی جنت پر نیمتونو با می زڑا تسکینی دنا با ویالو و ویالو گبینو با می روح آرامی دنا دی گوسر سپینو و بوتا با می حیث هم زڑکی دنا کجامی وی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیدلنا زکویر د بلتون و لادکی لبابکا اوزا یه فرق کولی نشم حقا درون کانه بکوم وی چیلا لگر علوی شوم پا دتر می زوریدما غلطو می شرم شرم با وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخپلزان می که دکرکا لحر کس با ویری دما لخپل سوری با می حمزا ریگ دیدما ریگ دیدما اوزه فرق کولی نشم حقا درون کانه با کموی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنیکاش و دیمرو ورور پیغ لوریندارا های نو چو خود که دلی که لئی و بس پیره تندی می دویا اولا می چوب خزروره می چپ و زور دربیگی پتندی می ور بلیگی خوزه هیچ ویلی نشم خلمی چوب خسره می چپ و زور دربیگی پتندی می ور بلیگی یوزه هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حقا پندی زفش ول چی ورم دیر کلونا چی شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نتسیگی او دکو دری پا گلدان که لما ده ببری خده چی تزوی خوشبویی آن تروات پوری رسیگی او هر دردی پا وجود کی ملومیگی چه خفش مراوی مراوی شیطو کیگی احساساتی لحیچا هم نبتیگی زا دغرا د صبر ونا چه سور المری مسلسل بسر لگیگی نشریگی نوچیگی نورزیگی نه باد لمن زوریشی نه پا واورو که توریگی او رکیگی چه دکال چلور مسما ختم سیل ده تزگی کدی پشنو پانوی پت کدی گزرونه دی تبرونه او پر جرده نخطی غیگی غیگی لوی برونه یو نمغره یه بیوسا کجریگی ترینلویگی لیدلکیگی باکی نوی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري کندهار له 1909 څخه تر 2013 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رښتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنۍ یا په نورو اصطلاحو د ویسترن کمپنۍ یا هندي کمپنۍ په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یادښتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلورمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یادښتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزانو د لومړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنۍ سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنۍ کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامرا باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مضامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. دریمه برخه اوسنی کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز سوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان سوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور سوي؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د لی پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی، د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکې راغلي دي چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوې دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1990 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي، او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې یې درلودلې. اوسنی کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی شارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالیو تعداد 9 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې طبعا بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډېر ځایو کې وایي چې افغانان ډېر میلمه پاله، ډېر غښتلي، ډېر با فرهنګه، ډېر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی یې زموږ تر سلاخیو کوچنۍ خو تیریږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دی. د علي مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګه او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلي یو، زموږ فکرونه یې ځپلي دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شېر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا په راوروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنی زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان تر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې یې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکي په ټکي تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تا تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربي. هر وخت چې وشاربل شوله، بیا به په خپل پنځو حواسو باندې هغه موضوع د پخوانۍ ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې وه د هغه سره بې پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر څه راووتله او ولیکل شوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دغه کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1999 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري، د ادب پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومند څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظره څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړې ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومند څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټي لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تری اورو.
دا کتاب اګاتا کریسټي لیکلی چې د جنایي ناولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي ناول یوه تلوسې ډکه کیسه لري او تر پایه لوستونکي له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته په یوه مڼۍ کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډېرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهر او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي. ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده؟ قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي؟ د دوی د مړینې علت څه و؟ دا به د کتاب لوستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي. نو هغه تلوسه لوستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي، او فکر به په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدونکې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنایي ناولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلفې تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، ناول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیا نه لري. بل خبر اب کې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثرو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالي شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړي ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه په لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولی شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کریسټي له بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کریسټي انګریزه لیکواله ده چې په 1988 کال کې مړه شوه. کریسټي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
اوسم یو لنډه کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرېږي چې سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ورواخست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ورکړ. ظریف چې د اوږد شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. والله خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړوله چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي آوازې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډېر د نن کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ هومره په شوق په کېږدي. معروف ساپي ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګه پټداره صادر غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایسو ته پرې ټکان ورکړ. دله سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مهم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ګیره لاس تیر کړ. ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ والله نه پوهېږم، بیا هم یو څه خو ووایا. ډېر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بې واره یې وویل، 10 لکه. معروف کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره 2 میاشتې مې پرې ورکړل، 40 زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمت په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمت نیغ معروف ته وکتل. ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه 8 نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې. تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکی شیشهی رازی، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمت پر بوټونو لاس تیر کړ، ژر خو به نش کیږي، نسبت نورو رقمونو ته یې عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم، سل افغانۍ. د سمت تندی تریو او شونډې یې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری یې، پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې 15 روپۍ راوبخه، او پلاستیکی که تر دې پورته جنس نه راځي. سمت بوټونه په لاس ور بیرته کړل. نه یې وړم، دومره وچ خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمت په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبر په نوم لدی کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو .com کې له ازادي راډیو
پیاله نسکو روم دے تشوم ما خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چوڑما زندان نڑوں دے நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதின கலே 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 நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر.